سره پوه نه ای ته د معاشره په نبستا لاس نه پروت نو پستا په شاعری کې به هم اغه عمر طاقت بیان نه
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنی حالات راته کوي
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی او نظم که وخت و نور مطالب هم لرو پیل خبرونو کوو مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوس چی په یو برخه کې راغلی دی د خوشحالی زاید چی پوهان په بيداسي موضوع بحث تراټول شوی دی چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وصله ولای شي د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال تجاری د لیک ډول لپاره ضروری وي بلکې د فکرونو تمدنونو او تهذیبونو د انتقال ارتقا او غړېدا په بهر باندې هم لوی اثر خندلې دی لرغون افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز وو او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې د غلارې د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري پوهان عزیز احمد پنشيري پوهان لطف الله صافي او یوشمیر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقاله وورول او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته ل ترمیم کول ورسته پرانیست په جنوبی سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم ورسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په خطي زبرخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کال کار وشو دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی د نړۍ د پخوانی خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي
خاغلی اکبر وتی په پیښور کې اوسی دی وایي له شاوخوا اوله سو کلونو رئیس شاعری کوم د خاغلی وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي وتی د خپل شاعری د پایل په باره کې وایي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه دا یو آمدی نو د 13 ولس تلس کالو راسي چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي نو شعر سر مې دغه تړوند بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر منوی شکل کې زه خپل چا پر چلن زوګر انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکيو
تر دې دمه ما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعری هغه شاعری چې دا په دې باندې چا پر چل اثر انداز کیږي ته چې په چا پر چل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چوانو اغه کې اغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت رده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کوغه اغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې دل چې اوس پورې زګړم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرسته پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانيت د لوړ انسانيت د پر مینه ده او دا غنه علاوه زما چې کوم کدبي واردات دي زما د شاعرۍ برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر خصوالو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه ای نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنگارنګي ستي چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چتالوستي تر تر کې پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چتالوستي یو خو د اغه شاعری د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم اغه عمر طاقت او من پنګریزی کې ورته وی اٹریکشن اغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر په هاندا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا د خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاره کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعری اغا وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په تکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کورې دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسې چې اغه آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زو اوم دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ یم هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخن میں طواف اکڑو تمینے پلار ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دس ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څ خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وي چې خپل خبرې کړي وي خپل ځان بیان کړي وي
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړې دي نو د معاشره دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سيچ اغل بل ولي نو اغه وی کدا زما مساله دا یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کلا خو شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزي پختونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب در کم یاد بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډېر خو شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوزي پختونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شعر کې لیکلي دي نو هغه هغه دا هنر دومره زورور چې هغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زه نشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زه پې درشندم ګلونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام من ده عام اوریدونکی عام لوستونکی ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یادی وطن یادی چې پکې ګولی شي ستاد غونډې زنه شنه هغه پر لیته انتظار وکړي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استتیک سنس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دی با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب داغ خپل رنگ داغ خپل فکر او داغ خپل نظر وی ذاتی کوشش زما داری چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتشي ب باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه داغه د نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکی اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزله دی کله یو وی کله بلا، چپزله دی کله یو وی کله بلا، داسې خکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنه دی خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلی ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم در پسې له خپله ځانه داسې دا، داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه داسې دا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندۍ یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندۍ یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسیږي مهربانه داسې دا. او شعر دی ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، ای د نننی دور انسانه داسې دا. او ستا مجنونان ډیر دي خو د پیو مجنونان دي، ای زما د زړه پښتونستانه داسې دا. او ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دي، ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دي، ای فخر افغانه باچا خانه داسې دا. دا را خکلی کرخې روانول غواړي اکبره، دا را خکلی کرخې روانول غواړي اکبره، وایي له چتراله تر بولانه داسې دا. خوښ مې دروغ نه دي جانانه داسې دا، رک یم در پسې له خپله ځانه داسې دا.
ډېره زیاته مننه.
ډېره ستاسو مننه، ستاسو بیا ډېره مننه په دې چې د بر وطن زموږ ګران افغانستان اوریدونکو ته زما غږ ورسوه.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو، راځئ ورته غوږ به شو.
څلور ډیوې په کوټه کې، څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومیږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، ویې ویل زه مینه یم، ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي، له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زاره یې وکړې، ای ډیوو ممری، د خدای لپاره ممری، ولې غلی شوی؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل، مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې یې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت. ایوی د کور میرمن یو کیسه زده وه، دی یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وختې هیچ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادي غوښته. دوی غوښتل چې له بنده راووزي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خوله یې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه، په برنډه کې کېناسته، سندره هم وتښتېده. د نارینه د کورته یې په شکل شوه، د دیوال په میخ راوزړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی، چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورته ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه، دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ، هیڅوک. میړه وویل، نو دا کورته او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل، هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ، په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو، خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه، دا کورته یې د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې، د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته راورسېده. نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ لمبې وویل، زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډېرو پورې د مېړه او ښځې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه، جنجال یې ولې و؟ دې ورته وویل، مېړه چې کور ته راغی، په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده. مېړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي؟ ښځې وویل، نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل، دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول؟ دوی وویل، زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه زده ده او یوه سندره، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه. نو سندرې او کیسې ځانونه بندیان بلل، زړونه یې په تنګ وو. آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت وو، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې، پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده. کور ته روان شو. چې کور ته ورسېده، سپېدې چاودېدلې وې، د چرګانو بانګونه وو. د له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي. خو د میرمنې یې نه کیسه په یاد پاتې وه، نه سندره. دې ورته وویل، کومه سندره، کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دو وړه کی بازان راوړل، پاچا بازان میرکار ته وسپارل چی تربیه یې کړی. میاشت پس دا یو باز کار ته چمتو و خو بل نه و. پاچا میرکار ته وویل دا بل ولې؟ میرکار ځواب ورکړ، صاحب هیڅ نه شوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کیناوو په همغه ناست دی، نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل، صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیچا نه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه، نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناستو هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله، یو مرتلاوی یې ورکړې او بوډا زیاته کړه، هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مرتلاوی هم ورکړې. بوډا له درباره ډیر خوشحاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل، موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلی وې، شوخ وې ډیر زیات او فکر کوم چې یو وارې ناکام سوی یم.
هو، په هندسې کې ناکام وم، ګودیر پرانباز، شوخ، کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و او کله به یې زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شوه، بیا مو هنري فعالیتونه څه و؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیوي بخش کې ډیر و، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیوي نندارې چې وې هغو کې مې کار ډیر و، او تلویزیونی و سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه را وروسته بیا کرا کرا ګم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. د هغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم و. او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرمه په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې حصه کې یو څه راته ووایاستئ چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پورې سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي، او علت یې دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي، کاري مصروفیتونه ټوله مخه کړې ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي، نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني، څوک چې سینما پیژني که نه پیژني، خوښیږي چې زه د فلم علاقه اوسم دا مو پستلا وخیږي چې زبایت فلم پر پرده کې خاراسم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی نه
او بل بد سہولتونه یی د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر په خوا پوری د کمره او داوته
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی پاغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوامو په اصطلاح ډشم ډشم جنگونه جلی و تختی بدماشان پسې لاړسي دوی غواړي هغه رقم جوړ کی که غواړي چې هغه سه جوړ کی کیسه هغه سه برابر کړي ولې کیفیت هغه سه نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سه نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سه نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیروالی ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه ده فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده و څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د لپاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هي لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلاسه ډایرکټر سوی ده نو هغه سناریو جوړي کریکټر چې کله انتخابي ورته دې په سینې ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالي پیراغلی او بل اخر وځي په داسې یو مرحله کې دی چې اقتصادي وضع ډیره خراب ده یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کی دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه سه کریکټر انتخاب کړي همدې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکړي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا چیرې نه دې سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅې نه یو کس راولي هغه سره حقوق را زیار باسي ترڅو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبا ورسې زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څو نمبر وري
خغل جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو هم د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړای ډیر داسې سیوی چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه یو مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هماملانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی د اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي هغه کې ډیر ستونزې نورې مې چې ما په غلي کې کی خپل اشاره ورته کړی او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کریکټر نه بلکې په نورو کریکټروم خو زه به مرکزی کریکټر تر راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دیو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیړ دی ونه نه سره رقم دی چټ دی ولې کومنګ یو فلم د چنایانو پاک له جوړ کو چنایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چنای لوبولی او دا چنای منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چنایانو په پیژنګلوي کې لري دا چنای منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو تند تند وریزی تند سترګې جګه پوزه لوړه ونه دا به نو مونږه سم کار نه کړې. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای د پټان نه د پټان شناخت دا دی چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او تند تند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځواننده سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي. ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیچ دی الله باډې نه کمزورې دی او برعکس په مقابل د کې کوم کس چې د مقابل نقش لوبوي یا منفی نقش لوبوي هغه د دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفی کرکټر چې دومره باډې غټه ده دا ضعیف مرکزی کرکټر دی وسی کړي چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وو هي. کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه منګاو تاسو لیدلی دي جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی وو هي هلته یو منطق کار الته خودلی چې دغه چینای ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورټیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي نو دا موته د منلو وړ دی. خو بد وختانه په دې فلم کې دا کار نه دی. کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دای شي ورته وي چې یو ښه فلم دی.
خغلی کاکړ اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډیره زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می چویل چې د سناریو په اساس کاستینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅېنا کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته مونږ تاسو د شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونلید هغه ورته ونه سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی نن سبا دغه زمونږ اساسي ډایرکټران د نن ورځې وو غوړي چې دسی یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته هغه کله فروش ته وای چې دغه یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورته چالت لړ او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپه تیري هغه وای دا مې د ماما وزه ده زورتم چې د ماما وزه د زما په سره وټړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنه د پاره د دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی. خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنې نه.
خپل جانان کز مو ډایرکټران وو غوړي چې داسې کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریس نه هله وکي چې دوی ته سناریو ولي کې چې هغه ډیره ورتیا ولري او یا هم درې څلور کسه سناریسان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولي کې چې دغه قوي هنرمندان زمنګ په هغه کې ولو بيږي. ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپک شپیتو کلو ته رسیدلې دي ولی لرو منګه هغه نه هنري آثار لرو ولی دا کفایت نه کوي منګه لرو استاد فرخ استاد تاجزای استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل لکه فضل حکیمی لکه خپل مارشال ابراهیمی لکه آریان خان لکه رسول ایمان لکه اومین سخی دغه ځوانان دي
ولی دوی چیرونه استفاده ونکو ولی دوی د چیرو لپاره دوی د ورتیا چې موږ پیګو څومره ورتیا لري ولی هماغه قوي سناریو ورته ونیلیکو او دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو.
کورمدان خاغلی جانان پدې لږ چې موږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکې وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي. یو هله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي هغه کې دا ورته یاسته چې په دغه فلم نقد وکړي ولا هغه فلم افغان که هندی که د بالیوډ د سینمای او یا هالیوډ هغه ته اقزما ورکړل سي ته غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کور مو ده
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه وري
اوس نوم یالای شاعر او استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دا دارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازہ پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چی چوک پہ وخو زید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پہ مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چدترے لار اور ککڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا ویلی زدر ته دغ سڑی سر راوڑما دومره پیسے برا کوی ما ته د داد دا پارا دوی ویل څنګ چ ته دغ سر راور سوی نو دا پیسے به پرتی دل تک استا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری ده دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړي ته ونه رسیدی چې د غلاس پوری وهلو ته تیار و هغه چې زما ورغزیدون کې لاس ته ونه قتل رانه بیغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بیغمه و په دې چزما پلار و هغه شیرنا
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com